دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ستا خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. همداسې په د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال رادیو دوی اونیزی خبرونې هم واورئ چې ستونزې او سرکار او د باختر ستوري نومیږي. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له انیسا اجمل څخه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره د پارلیمان ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د خیبر پختونخوا په سوات کې یو تن خپل خزه وشلې او په هانګ کانګ کې چارواکي وایي د ځایي انتخاباتو په ترڅ کې ګڼو خلکو رایې اچولې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سینټ چیرمن د اقلیتونو د حقونو د دفاع لپاره یو پارلیماني کمیټه جوړه کړې ده چې په سوره د مذهب بدلولو د پیښو د مخنیوي په اړه به قانون سازي هم کوي. په دې کمیټه کې د قومي اسمبلی او سینټ دویشت غړي شامل دي. د نوې جوړې شوې پارلیماني کمیټه او د نېشنل پارټي غړي سینیټر ډاکټر اشوک کمار بیګام مشال ریډیو ته ویل د مذهب بدلولو په اړه رپورټونه ډېری وختونه رښتیا نه وي.
تو بالکل آتے ہیں لیکن میں آپ سے
د سننا زنی دا سرا پورن راضی خوزه دا خواست کول غواړم چې دا داسې زنی خلق تی چې د مذهب په نوم سیاست کوي او وړې وړې خبرې لوی خای.
بلخ د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې په 2013 کال کې تر یو زرو زیات اندوانو وسویان په زور له خپل مذهب اړول شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغۍ دوه نور کیسونه رپورټ شوي چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېره شپږ شپېته ته رسېدلې ده. د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په بنو او لکی مربت کې دوه نور ماشومان د پولیو په رنس اخته شوي دي. د حفاظتي ټیکو ساسکو ورکولو صوبایي ادارې مشر ډاکټر سلیم خان بیګا مشال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي میاشت کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپین پیلوي او د پروپیګنډې له وجې دې مهم ته زیان رسېدلی دی. د پاکستان راولپنډي پولیس وايي په ډوک چودریا کې و کلنا افغان کډوال ماشومه د جنسي تیري وروسته وشل شوې ده. د راولپنډي د پولیسو مشر رانا فیصل پرون په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي او ځمواره ته به سخته سزا ورکړي. د په خبره پولیسو په سمدستي توګه کاروایی کړې ده. ملزم یې نیولې دی کوم چې د دې ماشومې نیستي خپل دی. د خیبر پختونخوا د سوات په خوازخیله کې پولیس چارواکي وایي چې تیر شپه په چمتلې سیمه کې یو تن خپل خزه وشلې ده. د خوازخیلې تاڼې د پولیسو مشر سویل خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا خزه د څلورو بچیو مور وه او د وژنې وجه یې کورنۍ شخړه ښودل کیږي. نوموړي زیاته کړه تورن تن له پیښې وروسته تښتېدلی خو پر ضد یې رپورټ هم درج شوی دی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له چین سره د اقتصادي راهداري یا سی پیک په اړه د امریکا اندېښنې بې ځایه دي. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیګا په کراچۍ کې خبري غونډې ته د سرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز په واشنگټن کې په یو غونډه کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړ چې له چین سره د لویو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره په راتلونکي کې د هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ دی شي. خو اسد عمر وایي
چین زمونږ یو ډیر نږدې ملګری دی او په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره ولاړ دی. او ما وړاندې ویلي چې مونږ به سی پیک منصوبه نوره وړاندې بوزو خو دا د چا پر ضد نه دي. او د دې مطلب دا نه دی چې مونږ له چین سره زیات کار کوو، اوس مونږ د امریکا پر ضد یو.
بلخوا په اسلام آباد کې د چین سفیر هم د جمعې په ورځ د سی پیک په اړه د امریکا خبرې ناسمې بللې دي. د افغانستان ولسی جرګې ځینو غړو د ټاکنو له کمیشنه غوښتنه کړې چې د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې دې سر اعلان کړي، خو ځینو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کړی دی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې پرون یې د غونډې مشري کوله وویل چې د رایو د پایلو بیا بیا ځنډ به د هیواد سیاسي او اقتصادي حالت نور هم کړکېچن کړي، خو ځینو نورو وکیلانو بیا ویل چې نتیجې باید د پاکو رایو پر اساس اعلان شي. په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات د ستمبر په 18 شوي وو. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن په هنګ کانګ کې د ځایي انتخاباتو په ترڅ کې رائے واچول شو او د ریپورتونو لمخې په دې کې د خلکو ګډون تر بل ار وخت زیات وو. د رائے اچونې ته د حکومت خلاف د احتجاجونو لپاره د ملاتړ د اندازې لګولو د یوې عالی په توګه کتل کیږي. د انتخابات د ښار په 300 ضلعي کونسلو کې د 1,252 سیټونو لپاره دي. د حکومتي شمیرو تر مخه د هنګ کانګ د وخت مطابق د ماسپښین تر 1:30 پورې له 1,500,000 څخه زیاتو خلکو رائے اچولې وي. د هنګ کانګ واکمنو د چین حکومت پر رائے ورکوونکو ټینګار کړی چې د هغه احتجاجي تحریک خلاف دي شي چې د ایشیا په مهم کاروباري مرکز هنګ کانګ کې روسنی ژوند متاثره کړی دی. په هنګ کانګ کې د 1300 میاشتو راهیسې د حکومت خلاف مظاهرې روانې دي. احتجاج کوونکي غوسه دي او وایي چې بیجینګ د هنګ کانګ د خودمختاری محدودولو هڅې کوي. امریکا په ټولنیزو شبکو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر غږ کړی چې د ایران د حکومتي چارواکو اکاونټس دې تر هغې بند کړي تر څو چې په هیواد کې انټرنیټ بحاله کړي نه وي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له بلومبرګ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې ایراني رژیم منافقه دی. دوی په ملک کې انټرنیټ بند کړی دی خو حکومتي چارواکي په دوامداره توګه ټولنیزې رسنۍ کاروي. د امریکا په ټویټر پاڼه خپره شوې ده. د نومبر په 15 د تیلو په نرخ کې د اضافي پرسې د مظاهرو پر مهال د ایران حکومت انټرنیټ بند کړو خو ځینې سارون کې ډلې بیا وایي له نورو ورځو پرتله انټرنیټ په بحالېدو کې اضافه شوې ده. ایراني چارواکي وایي چې د هیواد 300 زیاتو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې پای ته رسېدلې دي خو د دې رپورټونو تصدیق نشي کېدلی. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د عراق له کردانو سره د ملاتړ څرګندولو لپاره د هیواد ناڅاپه دوره کړي. مایک پینس د سفر په لومړي پړاو کې د انبار صوبې په عین الاسد کې په پوځي اډه کې میشت امریکایي ځواکونو سره ولیدل او بیا د کردانو خودمختاري سیمې اربیل ته ورغی. خو امریکایي چارواکي وایي مرستیال ولسمشر به بغداد ته د امنیتي اندېښنو له وجې سفر ونه کړي. د خبرونو پای او زموږ د همکار احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 3، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې انیس اجمل او احمد الله وړاندې کول. د پاکستاني سینټ مشر په زور د مذهب بدلولو مخنیوي لپاره پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. په خبر پښتونخوا کې 2 نور ماشومان ګوزان ناروغي یا پولیو وهلي دي. یو ډاکټر وایي خلک دي پر خپل ماشومان رحم وکړي او هغوی ته دي د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. د پنجاب راولپنډی کې پر یوې بلې ماشومې جنسي تیری شوی او وژل شوی ده. د ماشومانو د حقونو لپاره یو مبارزه کوونکی وای
یو خدا دې مخکې هم دومره به رپورټ کېدی نه. دا خبره دا ده چې د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه کېږي.
د افغانستان په ننګرهار کې خبریالان وایي لوی شمیر چارواکي دوی ته له قانون سره سم معلومات نه ورکوي.
موږ له حکومت غوښتنه داده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته خیر دي موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي تر څو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه وسنۍ کومې فاصلې چې دي د خبریالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
د دې ترڅنګ 2 اونیزي خبرونې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان د سینټ چیرمین صادق سنجرانی داسې پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې هدف یې په پاکستان کې په زور د خلکو د مسلمانولو مخنیوي کول دي. د لژکیو استاذ وایي چې په پاکستان کې داسې قوانین جوړیږي خو عمل ورباندې نه کیږي. دا چې د دې ستونزې حل څه کې دایسي شاهین بنری په دې اړه ریپورت جوړ کړی راځي چې ورته غوښتو.
د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د اقلیتونو د حقونو لپاره یو پارلماني کمیټه جوړه کړې ده چې په زور خلک له خپل مذهب د اړولو د پیښو پر ضد به قانون سازي کوي. د نومبر په 20 په دغه اړه په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوی چې په دې کمیټه کې د مذهبي چارو، پارلماني چارو او بشري حقوقو د وفاقي وزیرانو په ګډون د پارلمان د دواړو خونو 22 غړي شامل دي.
پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو په اړه بیگا مشال ریډو سره په خبرو کې د مسیحي ټولنې یو مشر فدریک عظیم ویل کمیټې جوړیږي خو څه نتیجې مخې ته ناراضي نوموړي زیاته کړه. ګوره مونږ د خپلو حقونو لپاره آواز خو چتو خو زمونږ آواز نه اورېدل کېږي. تاسو ته د پېښور د ایډوردز کالج د معاملې پته ده چې د صوبې گورنر شاه فرمانې د قبضه کولو په چکر کې دی. دا خو کېدی نه شي ځکه چې دا مونږ ته د پلرونو او نیکونو نه پاتې شوی دی. تاسو پوهیږئ چې د بوټو په دور کې ادارې قامی ګرځول شوی وې نو دوی اوس زمونږ نه د کالج ترورلو لپاره هغه زوړ کیسټ چلی. بلخوا حکومت ادا کوي چې د اقلیتونو د خیر ښېګړې لپاره کار کوي او اوس اوسې د هند د سیکانو لپاره د کرتارپور رهداري هم پرانستې ده. د نوې جوړې شوې پارلماني کمیټې یو غړي سینیټر ډاکټر اشوک کمار بیگا مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې د هندوانو او عیسایانو په زوره له خپل مذهبه د اړولو په اړه راپورونه د مبالغې نه ډک دي. نوموړي زیاته کړه
د سن ځنې داسې راپورونه راځي خو زه دا خواست کول غواړم چې دا داسې ځینې خلک دي چې د مذهب په نوم سیاست کوي او وړې وړې خبرې لوی خایي. په دې کې دومره رښتیا نشته څنګه چې خودل کیږي. کمیټې چې جوړیږي او چیرته داسې کومه معامله وي نو باقاعده قانون ته بیا کتنه هم کوي، قانون سازی هم کوي او عملی کوي هم. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو سره د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن روان کال خپور شوی په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په 2018 کال کې خواوشا زر عیسایان او هندوان په زور خپل مذهب پرېښودو ته اړ کړل شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په خیبر پښتونخوا کې د ګوزان ناروغي یا پولیو دوه نور ماشومان وهلي دي. په پاکستان کې چې په روان کال کې د پولیو د ناروغانو څومره شمیره ده پاکي زیاته برخه د خیبر پښتونخوا ده. ډاکټران وایي چې هلته خلک خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو له ورکولو انکار دي. د دوی په وینا د خلک باید پر خپل ماشومانو رحم وکړي او هغوی ته د څاڅکو ورکړي ځکه چې له دې سره د ماشوم راتلونکی او صحت تړلی دی. غلام غوث نور حال راکوي.
د پولیو د دې نوي کیسونو سره پروان زیګیز کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو نه د ناروغ ماشومانو شمیره شپږ شپېته ته لوړه شوې ده او په ټول هیواد کې د شمیره اته اتیا ته رسیدلې ده. تیر کال په پاکستان کې د پولیو دولس کیسونه مخې ته راغلي وو. په خیبر پښتونخوا کې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د څنګه د مشر ډاکټر سلیم خان نمی پښتنه وکړه چې ولې روان کال د پولیو د ناروغانو د شمیره مخ په زیاتېدو ده. نو په جواب کې هغه وویل چې روان کال د اپریل په میاشت کې د پېښور په ماشوخیلو کې د پولیو ویکسینو په ضد د منفي پراپګاندې وروسته تر دې دمه د پولیو په ضد په لویه کچه د ساسکو ورکولو کمپینونه نه دي ترسره شوي. ډاکټر سلیم خان وایي د دسمبر میاشت کې به په ټول هیواد کې د پولیو په ضد په لویه کچه بیا کمپینونه پیل شي.
کمپین لکه اون شو د ریفیوزل تعداد هم زیات شو او ظاهر ده اوس هغه شیزونه بیا په دوباره باندې را ټیکول د خلکو د ذهنونو هغه شکوک او شباتو بسل او هغه باندې ظاهر د ډېر ټایم لګي. نو بهرحال کافی حده پورې هغه شیزونه مونږ اراده کړي دي او انشاءالله په بله میاشت کې لکه په پوره ملک کې به نېشنل ایمونایزیشن ډیز به په دسمبر په میاشت کې. نو انشاءالله دا توقع لرو چې انشاءالله چې یو ښه کوالټي کمپین چې یو سو کوالټي کمپین وشي نو هغې نه مونږ د دې مخنیوی کوو.
ډاکټر سلیم خان زیاته کړه چې په کار نه ده خلک د شک په بنیاد یا د نورو محرکاتو په بنیاد خپل ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو نه انکار وکړي او خپل ماشومان د معذوره کیدلو د خطر سره مخ کړي.
بارګینینګ چپ په تور باندې که روډ ټیک نه شو نو ترای پورې موږ خپل ماشومان له کترې نه ورکو، یا که دلته د کلي ته بجلی را نغله نو ترای پورې موږ خپل ماشومان له کترې نه ورکو. د دې سره د خلکو ته پخپل باندې احساس لږ پکار دی چې د دې سره خو د دې کترو ورکولو سره زما د ماشوم ژوند یا زما د ماشوم صحت وابسته دی. نو کم از کم دا شیزونه باندې لکه بلیک میلینګ یا بارګینینګ په دې شیزونو باندې نه پکار. زموږ ماشومان دي، دا پردي ماشومان خو نه دي.
په خیبر پختونخوا کې روان کال له پولیو په وجه د مازوره شوي شپږ شپېته ماشومانو په لړ کې چارواکي وایي چې اغیزمن شوي دغه ټول ماشومان په سناسه وجه د پولیو د ویکسینو ورکولو نه بې برخې پاتې شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00420043 4499 شمیره یو ځل بیا واوري. 00420043 4499
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پولیس وایي په رولپنډۍ کې پر یوې اوه کلنې ماشومې خپل یو نږدې خپلوان جنسي تیری کړی او بیا یې وژلې ده. پولیس زیاتوي چې ملزم یې نیولی او پلټنې یې پیل کړی دی. بل پلو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې په پاکستان کې داسې قوانین شته چې د داسې مسلو مخه ونیسي، خو د دوی په وینا په دې اړه عملي کار نه کیږي. شاهین بنیرای نور حال راکوي.
د راولپنډۍ پولیس وایي د نومبر په 2 په ډوک چودریا سیمه کې د یو افغان کډوال د 9 لور سره جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی ده. د وژل شوی ماشومې مړی د هغې د کور له دالانه موندل شوی او پولیسو یې د جنسي تشدد او وژنې په تور کې 13 تره نیولې دی. چارواکي وایي ملزم خپل جرم منلی دی. په دې اړه پرون د راولپنډۍ د پولیسو مشر رانا فیصل په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکولی شي. دا زمونږ د ایرپورټ تانې په حدونو کې ګلریز کالونی ده، چرته چې یوه ماشومه سدرا د دې دردناکې پیښې ښکار شوې ده. په هغې جنسي تیری شوی دی او بیا وژل شوې ده. پولیس سمدلاسه کاروایی کړې ده او ملزم یې نیولی دی، کوم چې د دغه ماشومې نږدې خپلوان دی. اوس د دې شواهدو پلټنې کوو او مجرم ته به سخته سزا ورکوو. لدی وړاندې د پاکستان د نورو برخو په ګډون په خیبر پختونخوا کې هم د ماشومانو سره د زور زیاتی او د هغوی د وژنې پیښې رامنځته شوې دي. د ساحل په نوم د ماشومانو د حقونو یوې غیر سرکاري ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې په 2018 کال کې د ماشومانو سره د زور زیاتی په پیښو کې 11% ډیروالی راغلی دی. په ماشومانو د تشدد د مخ په زیاتیدونکو پیښو تر شا څه دي؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی ارشد محمود وایي چې دا یوه لویه سماجي او اخلاقي ستونزه ده، خو د هواري لپاره سمکار نه کیږي. نوموړي بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
یو خدا دې مخکې هم دومره به رپورټ کېدی نه. دومره خبره دا ده چې د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه کیږي. قوانین شته دي. د 150 کالو کې چې پاکستان د ماشومانو د حقوقو د بین الاقوامي معاهدې توثیق کړې نو دې کې قوانین ډېر راغلل خو په هغې عمل نشته. د هغې نتیجه دا ده چې زمونږ ماشومان چې کوم دی نو هغوی سره جنسي تشدد هم کېږي، هغوی چې کوم دی نو کارونه اوس هم کوي. یو غټه وجه دا هم ده چې ریتور پر لوکیشن نشته.
د یادونې وړ ده چې روان کال د اپریل په دویمه د غیر سرکاري ادارې ساحل لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي چې په پاکستان کې په 2013 کال کې 3,802 ماشومان د زور زیاتی ښکار شوي دي چې 55% پکې ماشومان جنکې دي. د ادارې په وینا دا یوازې هغه پیښې دي چې په اخبارونو کې راپورونه خواره شوي دي او د ماشومانو سره د زور زیاتی د پیښو اصل شمیره لدې نور هم ډېره کېدی شي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه.
مشال ریډیو ته غوږی است. پاکستانی چارواکو د چین پر اقتصادي راهداري پروژې نیوکې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز څو ورځې وړاندې د چین پر پانګونې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی و چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ډېره ګټه چینایانو ته رسیږي او د دې په وینا اسلام آباد به د قرضونو تر بوج لاندې کیږي. د اقتصادي چارو څېړونکي هم ورته نظر لري او وایي چې د چین د اقتصادي ماډل تر مخه چینایان چې د دنیا په هر برخه کې سرمایه لګوي هلته خپل وګړو او کمپنیو ته کار برابروي. سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري.
د خالی پورس په کراچۍ کې خبري غونډې ته وینا کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وویل د امریکا د نائب خارجه وزیر ایلس ویلز د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې لړکې ته زیان نه سمدا او د چین او پاکستان تعلقات او سی پیک منصوبه د امریکا په ګډون د هیڅ یو ملک پر ضد نه ده او پاکستان لمخه پډاګه کړي چې سی پیک منصوبه امداد نه بلکې سرمایه کاری ده او که امریکایي کمپنۍ هم غواړي چې پاکستان کې سرمایه کاری وکړي نو دوی به ورته هرکلی وایي. دی وای چین زمونږ یو ډیر نږدې ملګری دی او په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره ولاړ دی او ما وړاندې ویلي چې مونږ به سی پیک منصوبه نوره وړاندې بوزو او د دواړو هیوادونو تعلقات به نور مضبوطه وو. خدا د چا پر ضد نه دی او د دې مطلب دا نه دی چې مونږ له چین سره زیات کار کوو نو اوس مونږ د امریکا پر ضد یو یا د بل چا پر ضد یو. مونږ غواړو چې په نړۍ کې څومره هم ملکونه دي د ټولو سره مونږ ښه تعلقات وساتو او زه ایلس ویلس ته باور ورکوم که امریکایي کمپنۍ په پاکستان کې سرمایه کاری کول غواړي نو مونږ ورته هر کلی وایو او موږ غواړو چې د امریکای نه سرمایه کاری راشي، د یورپ نه راشي، مشرق وسطا نه راشي او ټولې نړۍ نه راشي. امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړي چې له چین سره لوی اقتصادي منصوبو تر سره کولو له وجې یې راتلونکي کې د هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدای شي. همداراز ایلس ویلز ویلي د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د $80 اربو دا منصوبه به یوازې د بیجنګ په ګټه تمامېږي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې په سی پیک منصوبه تحقیق کوونکی فضل سعید نه پدی اړه او پختل نو هغه وی دا رښتیا خبره ده چې د دې منصوبې ټوله ګټه به چین ته ترلاسه کیږي.
چین یو غټ اقتصادي ملک دی، ظاهره خبره ده چې هغه ته ډېر نږدې روخ ملاویږي. بیا دا پروجیکټ هغه پاکستان په خرچه یو قسم کوي نو څه سوچ کو نه برز مهاتیر محمد یو ډېر اسانه غونډه انټرویو ورکړې وه نېشنل میډیا ته. هغه وویل چې ما د چاینا پروجیکټ ځکه کینسل کړی چې د پروجیکټ بعد د چاینا د کمپنۍ کړی دا بیا به د چاینا د کمپنۍ نه سرویسز او ګوډ دواړه غوښتل کېدو او بیا به هلته په چاینا کې هغې ته پیمنټ کېدو لکه ملایشیا ته به د سره پیسې راتلې نه نو د پاکستان
اسلام آباد کے نومبر پر دویشتم دی سی پیک میڈیا پنجم غنڈے تپ وینا کی پا پاکستان کے چین سفیر ویلی دا پاکستان او چین ترمینس دا اقتصادی راہداری منصوبہ کی دا درغلی او خبرو ناسم دی او ایلس ویلز دا ناسم معلومات پا بنیاد دا خبری کڑی دی او امریکہ دے لے اختیار تا کار واخلی. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تغوی است. دان روزپانی دا پاکستان واکمن تحریک انصاف گوند پر ضد ل بهر هیوادونو څخه د فندونو ترلاسه کولو کیس پر موضوع یو لیکنه خبره کړې ده. روزپانی لیکي چې دغه مقدمه کې چې لا نه ده فیصله سوی او ډیر وخت یې اخیستې. که فیصله یې د ګوند خلاف راسي نو د پارټۍ لپاره جدي پایلې لرلای سي. ملیحا امیرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ڈان رسپانلی کی وزیر اعظم عمران خان خپل تحریک انصاف گند په قومی دائرہ کې راوستو لډیرو مسلو سره مخامخ کړي. خلاغه ستونزو تر ټولو لوی هغه د بهرنو هیوادونو د فندونو معاملې کې دی شي. رسپانلی کی وزیر اعظم عمران خان له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کوي چې د دوی د ګوند پر ضد له بهرنو هیوادونو څخه د فندونو مقدمه اوریدنه هم هغه شانو کړي چې څنګه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرانو او سیاستوالانو پر ضد د مقدمو په لړ کې کوي. د رسپانې په خبره په دې خبرې سره نوموړي اوس بل ګوند هم د هغو سیاسي پارټیانو سره پرتله کوي چې یو وخت یې ډېرې درغلې بللې وې او ویل یې چې د پی ټی آی په شان نه دي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن به د نومبر له 26 د تحریک انصاف پر ضد د بارنو هیوادونو د چندو مقدمې اوریدنه د روزانه په بنیاد کوي. د دې غوښتنه اپوزیشن ګوندونو کړې وه. ویل یې چې د کیس فیصله دې د موجوده انتخاباتي کمیشن مشر د کارمودې ختمېدو مخکې وشي. د چیف الیکشن کمیشنر د کارموده د دسمبر په میاشت کې پای ته رسیږي. ډان رسپانلی کې اپوزیشن ګوندونه باور لري چې دا مقدمه تحریک انصاف ګوند ته سخته ضربه رسولی شي. خو د دې مقدمې د فیصلې په اړه اټکل نشي کېدی ځکه چې په اسلام آباد های کورټ کې تحریک انصاف د کیس خلاف درخواست جمع کړې چې لا پرې فیصله نه ده شوې. خو بیا د انتخاباتي کمیشن یو پخوانی او ځینې نور چارواکي دا کوي چې د دې فیصلې اثرات په تحریک انصاف لپاره جدي وي. کچرې د دې فیصله د واکمن ګوند پر ضد راغله نو د دوی ټول منتخب استازي به نا اهله وګرځي. رسپانه لیکي دې قضیه ډېر وخت واخستو. د تحریک انصاف ګوند نه جلا شوي یو غړي اکبر اس بابر په 2014 کال کې د خپل پارټۍ خلاف مقدمه درخواست کې تور لګولیو چې له بهرو هیوادونو نه په غیر قانوني طریقه د دغه ګوند کارکونکو اکاونټونو ته پیسې راغلي وي. ډان رسپانه لیکي چې واکمن ګوند د وزیر اعظم عمران خان د دې مسلې په اړه په ولسی هوندو کې د خلکو اعتماد ترلاسه کولو هڅه کولی شي. خو لومړی دې دا ګوند د دې سپیناوي وکړي چې هیڅ خبره پټه نه ده ساتلې.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د افغانستان د ننګرهار ولایت خبریالان وایي چې حکومتي چارواکي ورسره پر وخت له قانون سره سم معلومات نه شریکوي. دوی وایي ایپا یاد ولایت کې ځینې چارواکي داسې دي چې له دوی سره مرسته کوي خو زیاتره د دوی په وینا داسې دي چې پر وخت دوی ته معلومات نه ورکوي. د دوی په وینا که چارواکي په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي دا د حکومت او ولس ترمنځ د رامنځته شوي واټن کمولو یا ختمولو په برخه کې مرسته کولای سي. باز محمد عبید نور حالات
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسي د هر افغان حق دی. خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د سیړنیزو رپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته بخیر دي موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي تر څو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه اوسنۍ کومې فاصلې چې دي دا خبریالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب پرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د سیړنیزو رپورټونو په برخه کې کار کوي د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو ادارو ته ہدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی خو ولی بیا هم ډېرې ستونزې شته دی په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي هغه د ملي منافعو په ضد نه دي هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والی شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمیر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. خو ژمنه کوي چې دې ستونزې ته یې د پای ټکی کیږدي.
دا مشکل موږ هم لرو او کوشش وکړو چې رئیس افغان هم میاشت یو ځلې باید مطبوعات هره اداره را وغواړي خپل معلومات ورسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اته د ولسوالیو په کچه شوراګانې چې په ولسي کچه ټولګټې پروژې پلي کوي او ولس ته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلې بڼه شکایت وکړي، کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې څارنوالۍ ته ور وپېژني. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیم بجې سوې. انیسا اجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د سینټ مشر د اقلیتونو د حقونو د دفاع لپاره یوه ګډه پارلماني کمیټه جوړه کړې چې په زوره د مذهب بدلولو د پیښو مخنیوي لپاره به هم قانون سازي کوي. په دې کمیټه کې د قومي اسمبلی او سینټ دوشت غړي شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو ناروغۍ دوه نورو کیسونه رپورټ شوي دي چې ورسره په دې صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېره شپږ شپېته او په ټول هېواد کې اته اتیا ته رسېدلې. د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په بنو علاقه مربوط کې دوه نور ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي. د پاکستان د راولپنډي پولیس وایي چې په ډوک چودریا سیمه کې وو کلنه افغان کډوال ماشومه د جنسي تېري وروسته وژل شوې ده. د راولپنډي د پولیسو مشر رانا فیصل پرون وویل چې د پېښې په اړه پلټنې پیل کړي او ځینوارو ته به سخته سزا ورکړي. د خیبر پختونخوا د سوات په خوازخیله کې پولیس چارواکي وایي چې تېره شپه په چمتلې سیمه کې وطن خپله ښځه وژلې ده. د خوازخیلې تعمیر د پولیسو یو مشر سهیل خان نن مشال لیډیو ته وویل چې دا ښځه د څلورو بچو مور وه او د وژنې علت یې کورنۍ شخړه ښودل شوې. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له چین سره د اقتصادي راهداري او سپیت په اړه د امریکا اندېښنې بې ځایه دي. د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر بیگا دا څرګندونه وروسته له هغې وکړې چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز اسلام آباد ته خبرداری ورکړ چې له چین سره د لویو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره په راتلونکي کې د هېواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان ولسی جرګې ځینو غړو د ټاکنو له کمیشنه غوښتنه کړې چې ولسمشریزو ټاکنو نتیجې دې سر اعلان کړي، خو ځینو بیا د پروسې په شفافیت ټینګار کړی دی. نن په هانګ کانګ کې د ځایي انتخاباتو په ترڅ کې رای واچول شوې چې د رپورټونو له مخې په کې د خلکو ګډون د بل ار وخت نه زیات و. د رای اچونې ته د حکومت خلاف د احتجاجونو لپاره د ملاتړ د اندازې لګولو د یوې الی په توګه کتل کېږي. او امریکا په ټولنیزو شبکو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر غږ کړی چې د ایران د حکومتي چارواکو اکاؤنټس دې تر هغه بند کړي تر څو چې په هېواد کې انټرنیټ بحال کړی نه وي.
خبرونه لنډیز بوله مشال ریډیو او د چانس اجمل وړاندې کوو. سم تاسو د مشال ریډیو دوی اونې خبرونه لرو. لومړی ستونزې او سرکار چې مجید بابری وړاندې کوي او لاغه وروسته هم د باختر ستوري چې باز محمد عابد به کور بوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو اونې د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې بواوري چې په جنوبي وزیرستان کې د ځمکې خخ بمونو د ځپل شو کسانو شمیره یو نیم سلو ته ورسېده. د روان کال د سپتمبر په شلمه د تحصیل سره روغه لس کلنه فایقه محسود هغه وروستۍ ماشومه وه چې لوبې یې کولې او د ماین چاودنې له امله یې خیخ په ضایع شوه. اوس پوښتنه دا ده چې حکومت په دغه سیمه کې د ماین پاکۍ کار ولې نه کوي. همدغه د نن خبرونه ستوندي او سرکار موضوع ده.
په دې کې زیات تر خلک د تحصیل لدا او د تحصیل سروې کې نه تعلق ته چاغه د لینډ ماین ویکټم شوی دي شکار شوی دي.
یا خو ګرځېدا نه شي ځکه د ښکال یا کیته نه ده کنه بل افخم نه ده ورکولی کنه دلی هم خبره تهونه ده که کوم زخم یې دی کنه زخم یې راټوی او خلته لږ غورځېدل یې وکنه
د جنوبی وزیرستان د تحصیل سره روغه د ولمی کلی الله نور وایي چې د سپتمبر په شلمه یې لس کلنه لور فایقه د کور نه بهر د نورو پنځو ماشومانو سره د بجلی یوې ستنې سره نږدې لوبې کولې چې په ځمکه کې خښ شوی ماین پرې وچاودېدو. او زیاتوي
دا موږ علاقه د جنوبي وزیرستان تحصیل سره روغه موږ دا علم دی دا موږ علاقه د مخکمات اس د سوینانه د شوه دي دا چې بامونه دي پیش
او تکل د خپل کلی تراغله
خپل کلی دا خو دې موږ ډیر ټیم کې ځکانه لکه درې کله سمره هو کې چې مخکې تل دی کنه تا په ګرمه کې لاشي کار دی په خنه کې لاندې دی خان ته
ال نور صاحب په ول ملنګر خیل کې نور داسې پیخ شوې دي چا سره
یا راځي نه دي شو لکه موږ علاقه کې داسې نه ګمونه لاندې بودر خیل دی کنه بودر خیل خو دې موږ لاندې راځي کې شوې
دا ستا لور چې کله جوبل شو نو بیا دا غی نه پس آیا حکومت تا سره کوم مرسته کړې ده
دا جی بیا موږ راوړل دي خان تا کنه خپل سیول گاڑی کې کنه بیا دا چې موږ سیول اسپیټال کې راشو بیا تا غاره تا ول کنه موږ فوجانو کله راغو چې دا موږ سیمس کې راکې وی کنه دې علاج کوي
ښه بیا
بیا علاج وکړ کنه او لاک روپۍ راکړل تا بیا
فوجانو تاسو
د ګډیر صاحب راغی کنه کور ته بیا لاک روپۍ یې راکړل کنه نور څه نه دي کړی
او دا خپېت کله کټکا
دا هوځل تا په هغه لکه په 20 تاریخ باندې غوښتل کنه په 22 تاریخ باندې بخښه ورکړ کله دي
اوس د دې صحت څنګه دی دا سکول وای سبق وای ګرځېدی شي د خپل سره سوچ کوي
نه ځله خو ګرځېدای نه شي ځکه چې خیال یې ټیټ نه دا کنه بل په خمه دا ورکو دي کنه ای ځله خبره ته ورنه کا کوم زخم یې دی کنه زخم یې غښوي خو تعالی لګ ورځېدل یې وکنه لګ مشکور شوم یې به سره په خلک بیا خو ښه وي
نو دغه ځکه دې سکول د تاسو وایل ته کمبه و د بجلی کمبه و حالت کې دی لوبه
کوي کمبه ته ټیک نه ولګي کنه چې کمبه ته ټیک ولګي هغه پر بس دای د لاندې راځوړل شوی وکنه هغه نه بس لاندې چیرې غا خښ شوی وکنه هغه ورغه شوی
ها نور ما شومان ور سره وو
ها جی پنځه کاسه چالو کاسه نور جنا کوي ور سره خو بس دې غا وکنه دې تار خلاص شوی
په سیمه کې خبريال حمزه محسود هغه کس دی چې د ماین 14 یو د زبل شو کسانو نیک دی نثار نه کوي وایي چې تردا محل په داډول پیخو کې د خزو ما شومانو بډاګانو په شمول سيو مسل کسان د پلی شوی دی د حمزه محسود نمو پختل جی آیا دا مینا په ټول جنوبی وزیرستان کې دی او کنا کومه مخصوصه سیمه کې شتون لري
کلا اپریشن را نجات وسو پاګنا بعد د کډوالو واپسی وسو پاګنا بعد په دې ایریا کې دا واقع را مختصوی دی
چې موږ د راه نجات د عملیاتو خبره کوو چې د وسلوالو پر ضد شوی نه دا موږ د کوم کلونو خبره کوو
دا د 2009-17 اکتوبر ته چې کوم اپریشن شروع شوی وو په مئی 2017 کې دا ختم شو په دې منځ کې مطلب د خلکو واپسی به هم کې را په دینه بعد چې څومره هم علاقہ آباد اسوه په دینه بعد دا پیښه را مختصولې
حمزه صاحب قداره ته وایي چې هغه کم کم کلی یا کم کم سیمې دي چې د دغو اغیزمنو خلکو چې دا کم ورکې وجلې شوې دي او یا ټپیان شوې دي یا مزوره شوې دي د تعلق دی ورسره
زیاده تر کوم وګورول یا موږ چې کوم ریپورت کړی دی او سره ملاو شوی یو په دې کې زیات تر خلک د تحصیل لدا او د تحصیل سروي کې نه تعلق ته چې هغه د لینډ ماین ویکټم شوی دي شکار شوی دي
دغه سیمه ولې زیات ماینونه دغلته کې ولې مندل کیږي وجه څه ده
که سوچ وکې دلته یو خو چې کله اپریشن را نجات شروع شو نو دلته مزاحمت هم ډیر زیات وسو چونکه دا ایریا ډایرکټ زر کلیر هم نشو ما اول خبره درته وکړه چې 17 اکتوبر 2009 تا اپریشن شروع شو مئی 2017 تا متاثرینو واپسی مکمله شو لکه اپریشن را نجات ختم شو لکه تخپل سوچو که چې شپږ اووه کاله یوه علاقه باندې اپریشن وشي په هغې کې مطلب ظاهره خبره چې حکومت ته به ډېر چیلنجز وو نو بهرحال چې چېرته ډېر مزاحمت وشي هلته بیا نقصانونه هم زیات کیږي لکه څنګه چې دا اوس موږ وینو
آیا تر دا محال پوری یا تاسو یا کم چارواکو د دې ذمہواری مشخص کړی دا فکس کړی دا چې یاره دا ماینونه آیا وسلوالو طالبانو خخ کړیو آیا د پاکستان پوز خخ کړیو او د دې په اړه باندې معلومات ولې نکیږي چې دا څومره دی او په کومو کومو سیمو کې دي
د مونږ یو ملګری دی هغه د ټي ټي پی ترجمان نه دا سو میاشتې اول انټرویو کړی و بیا ټي ټي پی ترجمان ورته وویل چې دا مونږ ندی خخکړی چې کوم لند مانی دی ولې چې مونږ نه دومره فن نشتا په دې باندې ډېرې پیسې لګي او په خپل موږ چې کله فورسز کسانو سره ملاو نو دوی خو د دې شینه انکار خو کیږي خو دا وایي چې دا وسلوال چې کوم تنظیمونه دي هغه دا لګولې نو بهرحال بلیم دی یو بلې په لګاوي خو شکار کیږي مقامی خلک کوم مسو ټرایب دی هغه خلک مطلب د دې شکار کیږي خار کیږي
د پښتون غورنی غورځنګ په خاصه توګه په جنوبي وزیرستان او په عمومي توګه په ټولو زمشو قبایلی سیمو کې د خښ شو ماینونو په اړه کمپاین چلوي د دوی په غوښتنه د پاکستان پوسټ په سیمه کې د ماین پاکي کار پیل کړی و د یاد غورځنګ د مشر منظور پښتین نمو پختل چې د ماین پاکي کار اوس هم دوام لري
نو هغه وای
دا ودریدل دا دا نصفا کوي دا چې کوم مینونه دي د هغه زینو کې دي چې چرته د دغو فوجانو مورچی وي د مورچی آس پاس شخکړی دي بیا د بیرته مورچی پرېستی دي مورچی خو دوی ډېر پرېش ولې نو هغه ور یعنی باران چې ورشي بیا غوشي په دې کې دا دغه باران یې لاندې هم راوړي وړوکی وړوکی د وا فیکټری والا جوړ شوی مونږ دي نو په هغه کې بیا دا وی چې پاته نه لګیږي ځنه داسې د کلونه تایپ
منظور سپ تاسو چې کومه خبره وکړه چې دا د وا فیکټری جوړ شوی دی آیا تاسو د دې خبرې ثبوت لرئ
دا ټیک د وا فیکټری نه خو په دې کې اکثریت د وا فیکټری دی راشي د میډیا والا راشي هلته یو ګوري پراته دي په ځمکه باندې خپل راواخلې خپل یو ګوري چرته خدا میډیا چې هلته لاړ شي دوی خو هلته څو شو پیس جوړ کړی دي یعنی یو هسپتال شایستا یا یو یو یا یو یو چرته سټیډیم جوړای په هغه باندې ته د جرنالیست باندې دا ګوري جرنالیست باندې دا نه ګوري راشي په دې غرونو کې ماینونه وګوري دغه پراته دي او وی ګوري چې کوم څه جوړ کړی دي سره تصویرونه
منظور صاحب مونږ دا خبر ډیر په ډیر چغا په ډیر فورس په ډیر طاقت سره کو چې دغه ماینونه د پاکستان پوز یا وسلوالو خخکړی دي او دغه د دې د صفای کار نکېږي خو پختون ژغورنه غورزنګ چې دغه ایجنډا پر مخ وړي او په دې باندې ریاست سره مخامخ شوې ده پختون ژغورنه غورزنګ د دې د پاره د آگاهه مهم په جماعتونو کې په اوجرو کې په سکولونو کې په کالجونو کې په لارو کوسو کې تاسو ماته دوه درې خبرې وکړي چې دا ډېرې دقیقې خبرې دي چې دا وبره وړي وبې د یو بل ځای نه بل ځای ته بدلی آیا داسو ولستا د آگاهه مهم شروع کړی دی
د ولستا د آگاهه مهم بالکل تاسو چرتا پکلی علاقوں کے دغه حوالے سره په 2018 کې هم په 2001 کې هم زما تقریرونه ګوري ز موجود دي اوس هم هغه کې ز عام ولستا دا خبره کوي ما چې څنګه دغه خلکو غذایینو ته ځي هغه څه څه وي څه شي نه په دې باندې اګاهي د خپل وخت مونږ کړی دا خو څنګه د دغه بمونو ټایپس دا دوی ته معلوم دي مونږ ته زیات نه دي معلوم دوی کوم کوم قسمونه او په کوم کوم شکلونو کې یعنی ما خو به یو د بال شان بم لیدلای وی البته دوی نور قسمه بمونه هم دا خو دوی فوجان دی هغه پوی
آیا پختون غونن غرزنګ فعالان لري په سیمه کې خلک لري چې کم خلک قربانی کیږي او مستاسو په غرزنګ کې د دغه خلکو رشتہ دار دي د دغه کله تاسو ته معلومات شته آیا باقاعده یو داسې مهم چې پاغې کې پوسټرې چاپ شوي وي پاغې کې دا سیمونه د چونې کرخې تو شوي وي په سکولونو کالجونو کې ستاسو فعالان تلي په دکانونو کې پوسټرې ایښي داسې کوم کمپاین آیا ضرورت نه دی د دې وخت
بالکل دې کې ضرورت تای هم مونږ دا خو نه دي کړی چې پوسټونه مو چاپ کړی وي خو او دا مو ضرور کړی دي چې په کوم علاقو کې دا واقعیات کیږي هغه علاقو ته زمونږ ملګری دي پورا ټیم دی هغه سي هغه د هغه خلکو د د چکم لینډ ماینز وکټم وی ان اف شا کټوی لاس کټوی دغه سره کینی بیا د عام اولس په مخ کې خلکو ته خبره کوي چې د دوه نه د بچ کولو څه ضرورت او دا تیار کس چې کوم معذور شو د دیګي بمونګ او تاسو څه خیال ساتو په دې باندې زمونږ د ملګری دغه ویډیوز هم جوړې کی ا دوی کتا سره شي هغه زمونږ ملګری دي د بنامونه د سین کو بهغه په وال ستاتی چې هغه د خپل وسه دا کوي دوه خبره تاسو وکړل چې مکمل یو غټ مهم روسی نو د یونیم کارونه کته ګوري د تحریک ملګری د مسلې راپورته کوي په دې کې دومره بوختي دوی چې کله په جلونو کې وی کله په دوی اف آی آرونه وی کړی په لار څوک نه پریږ دی کله څه مسله وی کله څه مسله هر ورځ د یو سخت ستوند سره د تحریک ملګری مخامخ دي د هغه په وجه د دوی نه دا نو شول چې یو ډیر منظم او خلای غی ترتیبي جوړ کړی وای خو د مون په خیال کې اتمون په سوچ د کوم یو پلانینګ هم دی یو مونږ یو غره ته جوړ کړی منصوبه په هغه کې د شای موجود دی خو زمونږ د دغه ستونزو د وجه چې ډیرو علاقو ته زمونږ هغه اکسس هم نه وي ممکن او چې ځینې هم ملګري هلته تنګول کیږي زیات
تاسو خبرو کې چې آیا دا زمونږ په پلان کې شته او دا بالکل د وخت ضرورت دی آیا تاسو کوم مشخصه نیټه د غولست وای چې رستاسو فعالان به سیمو ته ورځي داسې یو کمپیکټ کمپین به چلی چې داغې د لاري جماعتونه اوجرې سکولونه کالجونه لاري کوسې پوسټرې او په دغه حواله سره خلک آگاه شي
بالکل سره دا تقریبا زمونږ دا ده هم چې دا اوس په ملک کې یو سیاسي کړکیچ روان و. مونږ د دغې د وجې حالانکه مونږ په دې ځایونو کې خپل تنظیم خپل غا دومره سیټ اپ کړی و چې مونږ مزید خپل دا اعمال شروع کول. خو د هغې د وجې مونږ په دې حواله سره کیسانه وکړله په دې نږدې ورځو کې زمونږ به د خپل فعالیت لپاره به یو څه جلسه یا جلوس ټایپ سیستم کېږي. هغې نه پس به زمونږ بیا دغه فعالیت بیا مضبوطېږي هم او په دې کې به ډېر وخت نه وي. تقریبا شل ورځې یا دېرش ورځو کې دننه به زمونږ فعالیت په دې حواله سره هم لینډ ماینز پاکې په حواله سره او په نورو ټولو مسایلو حواله سره بیا په ډېره تېزي سره شروع شي.
د ماینونو له امله د ولس او په خاصه توګه د ماشومانو د ځپل کېدو تر څنګ دې موضوع سره تړلې نورې خبرې مې د جنوبي وزیرستان نه په صوبایي اسمبلۍ کې استازي حافظ اسحم الدین مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې حافظ اسحم الدین صاحب، ستاسو په سیمه کې د ځمکې خښ چې کومې ماینونه دي د هغې نه د خلکو د اغېز کېدو لړۍ روانه ده؟ یوه بله ماشومې یوه میاشت مخکې د هغې خپکټ شوې ده، خپل وتې ده. کاول راته دا وایي چې ستاسو په سیمه کې د لینډ ماینونو د پاکولو لړۍ روانه ده که نه؟
حاضر وخت کې خو مونږ ته دا معلومات نشته چې آیا هلته په دغې باندې څه کار شروع ده که نه ده شروع. خو دا مخکې چې کوم واقعات شوي وه د هغې حوالې سره، د هغې نه مخکې چې کوم واقعات شوي وو، مونږ ملاقاتونه شوي وو د تزینوارانو سره، الجین سره، د نورو داسې دکانو سره. هغوی ته مونږ ویلي وو چې تاسو دغه وزیرستان کې چې کوم لین ماینز داسې واقعات وشول، زمونږ ډېر ځوانان پکې ضایع شول، زمونږ ماشومان بچیان پکې ضایع شول. خو په دې نه زیات ډېر خلک چې کوم ژوندي دي، خو حقیقت پرې هغه مړه دي چې لاسونه پکې کټ شوي دي او دوی ټوله زندګي معذوره وګرځېدله. نو دوی مونږ ته دا وویل چې یقینجاني راکړه چې په دغې باندې کټ شروع کړی دی، مونږ دغه صفایه کوو لګیا یې مونږ ته چې په دغې باندې چې څومره کار تېزي شه ده، تېزي سره کېدلی شي په دغې باندې کار شروع کړو. دغه خبره مونږ اسلمي په فلور باندې هم
حافظ صاحب، د پاکستان پوز یو وارې دغلته د ماینونو صفا کولو گاډی راوستي وو، د ماینونو صفا کولو دپاره کم پېښور خلک راوستي وو. هغوی ویل بار بار په میډیا کې چې مونږه د پښتون ژغورنې غورځنګ دا غوښتنه منو او دا صفا کوو. نو هغه ولې بنده شوه؟ هغه لړۍ ولې بنده شوه؟
هغه بند کول نو په کار په دغې باندې خو مستقل کار په کار دی چې دغې مکمله صفایه وشي په غرونو کې وي یا مځکو کې وي، چې داسې کشل پاته نه شي، دغه کار نه ده بند کول په کار.
حافظ اسلام الدین صاحب، په دې لړ کې آیا تاسو په جنوبي وزیرستان کې د پوز چارواکو سره ملاقات کړی؟ ځکه چې دا په مشخصه توګه د پوز موضوع ده او پوز صفا کولی شي.
هغه ما ول ته ویل چې دغې حوالې سره ما ملاقاتونه شوي دي، لکه چې کوم د ای جی ایف سی دی دغې سره، نور داسې چې کوم ذمه داران دي هغوی سره ما برګیډیر سره ډاټا سره مونږ ملاقاتونه شوي، دغې حوالې سره خبره شوې ده. مونږ کړی ده چې یاره دغې باندې کار کول په کار دي. دوی وویل چې مونږ کار په دې باندې شروع دی، مونږ بیا د تېزي نه ورته وویل چې دې باندې نور ټیمان ورکول په کار دي چې دا کار په تېزي سره وشي. دغه خبره مونږ کړی ده چې کومو خلکو لاس یا پښې معذور شوي دي یا کومو خلکو زندګي دینه ضایع شوله، چې کوم معذورین دي هغې دپاره ګر دی چې څه نوکري بندوبست کول په کار دي، خصوصي پیکیج اعلان په کار دی. نو دا تر اوسه پورې مونږ د معذورو خلکو دپاره څه پیکیج نشته او هغې دپاره څه داسې ګر دی چې نوکري بندوبست نشته.
اوریدونکو، داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی: 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د
مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د خونځیو د زده کوونکو ترمنځ د شعر ویلو د سیالۍ حال په ریپورت کې درکړو. بیا به له ځوانې شاعرې شپنی سلګۍ سره د هغه په شاعرۍ مرکه ولرو او په آخره کې به په خوست ولایت کې د میلمه پالنې په دود هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو د ننګرهار د پوهنې ریاست د یونیسف نړیوالې ادارې په مرسته د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب کنوینشن د دیرشمې کلیزې په مناسبت د جلال آباد ښار د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د شعر ویلو سیالي جوړه کړې وه چې تنکیو ځوانانو پکې د جایزې د ترلاسه کولو په موخه شعرونه وویل. نور تفصیل په ریپورت کې. د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواریا وایي چې د شعر ویلو د سیالۍ له جوړېدو یې موخه دا ده چې په ښوونځیو کې د هغو شاګردانو استعدادونه وروزي چې شعري قوت لري.
اساسي هدف دا و چې موږ وکړی شو د زده کوونکو د شعر لیکلو د مقالې لیکلو مهارتونه په هغې کې پیاوړي کړو او هغوی ته دا چانس ورکړو او هغوی تشویق کړو چې دغه خپل دغه مهارت پیاوړی کړي او په راتلونکي کې ښه شاعران او ښه لیکوالان شي.
حنیف الله چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی د سولې او جنګ په اړه یې پرتلیز شعر ووایه چې د ګډونوالو پام یې ورواړاوه.
جګړه د بدامنیو بدمرغیو زیږون کې خصوصه د تعلیم او خوشحالۍ زیږون کې جګړه کې ټوپک او ورسره مرمۍ خرڅېږي خصوصه د قلم او نیکمرغیو زیږون کې.
د لسم ټولګي زده کوونکي وسیمې د زده کوونکو ماشومانو لپاره شعر لیکلی وو او په ترنم یې ووایه. د دولسم ټولګي زده کوونکي مراد د حالاتو په تناظر کې غزل وایو چې د اوریدونکو د پام وړ وګرځېد.
نه پوهېږم کو جواب بچ شو کتل چې دا ولې ګام په ګام بچ شو کتل یا ظالمان د دوو زړونو کې قرآن او د پښتو او د اسلام بچ شو کتل. حتی ګوري اوس منګیره داسې وایي زه غلام یم د غلام بچ شو کتل. هلته درش شو امام مړ شو مسجد لاړو ممبر شاته د امام بچ شو کتل.
دا چې د خونځیو د شاګردانو ترمنځ د شعر ویلو سیالي څومره د تنکیو ځوانانو په شعري استعداد مثبت اغېز پرې باسي شاعر لیکوال او ښوونکی عنایت الله شیرزادی راته وایي.
دا زمون ځوان استعدادونه روزي. دا د ځوانو شاعرانو لپاره ډیر ګټور دي ځکه چې دوی په ذهن کې یو څه شته. دوی څه لیکل کولی شي خو دوی مطمئن نه دي چې دا زمون لیکل به څنګه شي. که دوی په دغسې مشاعرو کې ګډون وکړي هغه خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کیږي او دلته د مشرانو استادانو د خوانه دوی شعرونه هلته انتخابیږي هغوی ګوري په ذمن کې ورسره هغه نیمګړتیا بیا هم ورته په ګوته کوي او د ځان نه د تکړه شاعرانو شعرونه اوري ګوري او هغه د شعر د ویلو هغه مهارت هم پکې کوي کیږي او کوم جرأت چې پکار دی شعر ویلو دپاره د کلمې په خاطر هغه هم پکې کوي.
د ذکر وړ ده چې د مشاعرې په دې سیالۍ کې 15 تنه هلکان او نجونې د ښو شعرونو په ویلو سره جایزې هم ترلاسه کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو شپنه سلګۍ ځوانه شاعره ده. نوموړي د خوګیاڼو ولسوالۍ اړوند د کږې د نجونو په لیسه کې سرښوونکې ده. هغه په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک خپل شعرونه خپروي او له اهل ذوقو پرې داد اخلي. شپنی سره مو د هغې په شاعرۍ لنډې شان مرکې ته رابولم.
شپنی، تاسې د داسې یوې ټولنې پیداوارې او د ښار نه لرې په داسې یو منطقه کې تاسې اوسېږئ چې هلته د نجونو تعلیم هم خلق آر گنی، خو تاسی شاعری تم لا وتړله او د خپل فیسبوک په وال مو داسې په ډاډه زړه باندې خواره کړو. دا جرأت مو څنګه وکړو؟
دا خو تاسو معلومه ده چې زه په یو داسې ټولنه کې ژوند کوم چې هر شی به در راټوکیږي، او ما نه غوښته چې خپل زه دا دردونه ښکاره کړم، خو ما مجبوروي دا دردونه چې زه خپل دا دردونه انځور او ټولنې ته یې وړاندې کړم. دا ما سره یو احساس ثابت صاحب،
کله چې زه وینم ستاسې په وال باندې په فیسبوک باندې چې تاسې کوم غزل یا نظم په لیکه کړی وي، نو د اوسنی عصر ډېر لوی لوی شاعران په کمنټس کوي، مثلا رحمت شاه سائل ستاسې په شعر باندې تبصره کوي، پیر محمد کاروان، نجیب منلی او داسې ورته نور د نامی جامع شاعران ستاسو شعر خوښوي. د دغه لوی شاعرانو داد چې تاسې وینئ احساس مو پیاوړی کیږي نه؟
ولې نه، دا خو جوته خبره ده. په هر کار کې چې د مشرانو هڅونه وي، بني ادم ته د پرمختګ لارې پرانستل کیږي، او چې کله یو چاته د پرمختګ لارې پرانستل شي نو په هغې لاره باندې بیا تګ هم اسانه دی. نو ما همدا مشران تشویقوي، مثلا عابد صاحب شو، منلی صاحب شو، احمد شاه صاحب شو، کاروان صاحب شو، د دو هڅونه ده.
نارینه شاعران اکثر وخت ښځینه ښکلا ستایي او د ځان دپاره یو ډیل ټاکي. آیا جوني شاعرانی هم د ځان لپاره داسې د نارینه ښکلا ایډیل ټاکي کنه؟
دا خو طبیعي خبره ده، هر څوک د ځان لپاره مقابل لوری ایډیل نیسي، او ښځینه هم دا حق لري چې یو ایډیل وټاکي او شاعري وکړي.
تاسو به هم دا ایډیل ټاکلې وي؟
هو، ولې نه. بس
چې کله داسې لوی لوی شاعرانو د شعرونو سره مخ شم، نو اکثرو یې ښځینه احساسات رابرسیره کړي وي، خو د ډیرو ښځینه او شاعرانو شعرونه چې ما لوستي هغوی بیا ښځینه احساس برسیره کول پکې ډیر کم رنگ وی. تاسو کله دا کوشش کړی دی چې خزینه احساس په خپل شعر کې چې هغه څنګه چې وی درسین کوي؟
ما تر ډیره حدا کوشش کړی چې زه خزینه احساس په خپل شعرونو کې راوخلم، هغه محرومیتونه هڅه کوم چې را برسیره کړم چې زموږ خويندې ورسره مخ دي.
کوم ګو لنډې او تتم شو، نو اغلتا بیا په ډیر جرأت سره هغه محرومیتونه او هغه غوښتنې چې په ټولنه کې تقریبا آر ګڼل کیږي په لنډیو کې لیدل کیږي، خو د پښتو ښځینه شاعرانو په شعر کې ما ونه لیدې. دا څه وجه کیدای شي؟
هر انسان چې دی باید خپل چاپیریال سره توافق وکړي. ځینې ته خپل چاپیریال دا اجازه نه ورکوي چې خپل احساسات رابرسیره کړي او په واضح ډول یې ټولنې ته وړاندې کړي. یو څه محدودیتونه دي، نو د دې کبله ښځینه شاعران اکثر نشي کولی چې هغه خپل زړه آواز په ښکاره ډول باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
که اوس راته د خپلو غزلونو یا داسې وړو وړو نظمونو یو نمونه وړاندې کړي، نو زه به هم خوشحاله شم، د مشال راډیو اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
نن زما له سواله پس او نن ستا له ځوابه پس زړه رانه سکون غواړي، د زړه له استرابه پس. زه او ته به یو مضمون یو، دوه یو، او که څو به یو، مونږه که شامل شو په نصاب کې له نصابه پس. مه کوه وي لرې له حسابه، د الفت کیسې هېڅ نه پاتې کېږي په دې ژوند کې له حسابه پس. اوس چې ځان ته وګورم مجرم راته ښکاره شي، ځان پوه شم په مینه، خو د مینې له کتابه پس. اوس که سلګۍ هم یم په سلګو کې به سندره شم، تا سره له مینې نه پس، تا له انتخابه پس.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره له دې چې خوسوال میلمپال خلک دي او په دې ولایت کې د مسافرو او میلمنو ډیر عزت کیږي، خو په حکومتي کچه د ځانګړو میلمنو لپاره د اوسېدو مناسب ځای پکې نه و. همدې اړتیا ته په کتو د خوست حکومتي مشرتابه یو نسبتا مجهز میلمستون جوړ کړ. د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د همدې میلمستون د پرانستې په پار جوړ شوي ماښامي ته ورغلی و او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
خوست کې په خواد حکومت په چوکاټ کې د بیدیانیو میلمنو لپاره داسې میلمستون نه و چې په یو وخت د ډیرو میلمنو د اوسېدو لپاره مناسب ځای ولري. همدې اړتیاو ته په کتو د خوست ولایت مشرتابه په دریو ودانیو کې نسبتا مجهز میلمستون چې د اوسېدو له خوا اسانتیاو برخمن دی جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاره. یاد میلمستون چې اداري کمپلکس کې جوړ شوی، په اول ګام کې د سلو میلمنو ظرفیت لري، خو د چارواکو په وینا وروسته به پراخ او له هر اړخه به نور هم مجهز شي. د هغه ماښامي پروګرام په څنډه کې چې د دې میلمستون د پرانستې په پار جوړ شوی و، خوست والي محمد حلیم فدایی مشال راډیو ته وویل
د خوست د ولس یوه مهمه ځانګړنه میلمه پالنه ده. موږ په خوست کې د ولایت د مقام میلمستون چې په یو وخت کې به سل کسه ځایوي،
جوړ کړل تر څو د خوست د ولسونو هغه میلمه پالنه په ولایتي اداره کې موږ هم انځور کړو.
خوستی فرهنګیان وایي تر اوسه د هیواد په کچه مهم کنفرانسونه او غونډې د افغانستان په لویو ښارونو کابل، هرات، قندهار، جلال آباد او مزار شریف کې جوړیږي، چې اساسي لامل هلته د میلمنو لپاره د مناسبو ځایونو شتون بلل کیږي. خوستی فرهنګیان دا هم وایي د دې لپاره چې د میلمنو ښه میلمه پالنه شوي او هغوی د خوست د طبیعي ښکلاګانو خوند واخلي، ښه دا ده چې په نورو سیمو کې هم ورته میله ځایونه جوړ شي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
خوست کې وایي اصطلاح ده وایي چې د میلمه ډوډۍ نه ده مشکله، د میلمه لپاره جامه او د جامې ځای مشکل ده. نو په خوست کې د یو داسې ځای جوړېدل چې هغه کې میلمه خوندي کیږي، سل تنه وی آی پی میلمانه، ځانګړي میلمانه په هغه کې خوندي کیږي، په هغه کې د دوی میلمه پالنه کیږي، دا یو ډېر لوی اقدام دی. موږ د والي صاحب نه مننه کوو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست اوسیدونکي هم د میلمه پالنې د دود ښه شهرت لري او کتونکو په وینا چې دا دود په دې خلکو کې تر پخوا هم پیاوړی شوی دی.